په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري ګړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو. خبرونه له نجیب عامر اوري.
د تحریک انصاف ګون مشر عمران خان وایي حکومت د لارو په بندولو د دوی د مظاهرو مخه نشي نیولی. ملګری ملتونه وایي سخت کال په افغانستان کې جګړو 400,000 افغانان بې کوره کړي، او ترکیه وایي د شام رقعه سیمه کې د داعش خلاف عملیات د موصل له تصفیه وروسته پیل شي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن په بنګال اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل حکومت که هر څومره خندونه هم واچوي خو دوی به د نومبر په 2 په اسلام آباد کې مظاهره کوي. د تور ولګولو چې حکومت له پیښور اسلام آباد ته د مظاهرې لپاره پر روان کاروان اوښکې بهاونکي ګیسونه استعمال کړي او د هغوی مخه نیولې ده. د مشال خبریالان وایي د پرویز خټک کاروان چې پرون له پیښور اسلام آباد ته روان شوی و بیرته سوابۍ ته پشا شوی. د پښتونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر هم وایي دوی به په هر حالت کې اسلام آباد ته ځانونه رسوي. پولیسو په ټول پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند سلګونه پلویان نیولې دي. د افغان نړیوال سازمان وایي اسلام آباد دې دا کسان خوشی کړي او نوموړي ګوند ته دې د سوله ییزو مظاهرو کولو اجازه ورکړي. د پاکستان یو مخور سیاستوال سنټر فرحت الله بابر وایي د قبایلي سیمو د اصلاحاتو نه وړاندې اړینه ده چې پاکستان د افغانستان په اړه خپل دریځ کې بدلون راولي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د فاټا ریسرچ سنټر او د ذوالفقار شهید بټو فاونډیشن لخوا یوې مباحثې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې په قبایلي سیمو کې د امنیت ټینګولو لپاره اړینه ده چې د افغانستان سره د پاکستان په اړیکو د بیا ځلې کتنه وشي.
چې د سرحد اغه پار دی بدامنی وی او د سرحد اغه پار دی ډیولپمنٹ وی او د سرحد دی پار په فاټا کې اغه د چکم دی دلته کې دی امن وی ولته کې دی خوشحالي دا کې دی نشي. د دې خبرې چې تاسو اعتراف وکئ چې او دا دواړه سره خپل کې لینک دی، د دې تعلق بیا د پاکستان افغان پالیسی سره دی. نو پاکستان ته د خپل افغان پالیسی باندې غور پکار دی.
سینیټر فرحت الله بابر زیاته کړه د خبره ډیر اړینه ده چې قبایلي سیمې دې له اوسني حالته بدلون ومومي، له وسلو دې پاکې کړی شي او د ملک د نورو برخو په شان دې پکې قوانین نافذ کړی شي. د پښتونخوا ولسي تحریک وایي د چین پاکستان د اقتصادي لارې د یوې برخې د جوړولو لپاره د بټګرام انتظامیه له ځایي خلکو ډېره په ارزانه بیه ځمکې غواړي او خلک په دې کار ناخوښ دي. سید عالم مسعود وایي ځایي کمشنر پر خلکو فشار راوړي چې زر نظر دې خپل کورونه او ځمکې پرېږدي ځکه چې دا د نقشې لاندې راغلي.
دا د کمشنر هزاره د بټګرام هغه اولس راغوښتو چې د چا ځمکه د کاریډور په نقشه کې راځي. هغه ته ویل چې د ځمکې تاسو والا کې د کوټې والا کې د کورونا والا کې د فصلونه والا کې. هغه ورته ویل چې د څنګه کمشنر صاحب مونږ له خو خپل اول کاریډور کې زمونږ کوپ کې هغه راته وخی، دویم د دې ریټ چې کوم نه دی مقرر شوی، ریټ یې څه دی، دریم پیسې به کله راکوي. هغه ورته دا د ستاسو حق نشته دی.
د چین پاکستان ترمنځ د اقتصادي رهداري په سر دا نوې ناندرې مخې ته راغلي. پر دې پروژې د پښتونخوا سیاسي ګوندونو تر دې وړاندې دا نیوکه کوله چې د پاکستان مرکزي حکومت د ژمنې سره سم د دغې پروژې لارې له هغو سیمو نه تیروي چې د پښتنو سیمې نه تیریږي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په ننګرهار کې د پچیراګام ولسوالۍ د قومي مشرانو پر غونډه د ځانمرګې حملې مسؤلیت قبول کړ. دا حمله چې پرون په جلال آباد کې وشوه پکې 12 تنه مړه او ژوبل شول. د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د داعش د وسلوالو د فعالیت له امله امنیتي وضعیت ښه نه دی او د دې ولسوالۍ ډېری خلک جلال آباد ښار ته وتلي دي. د داعش وسلوالو په اعلامیه کې دا شوې ده چې په دې حمله کې 15 تنه وژلي او 15 تنه یې ژوبل کړي، خو د ننګرهار د والي ویان وایي چې په حمله کې 4 تنه وژل شوي او تنه زخمیان دي. د افغانستان جمهور رئیس دا پیښه په شدت سره غندلې ده. ملګري ملتونه وایي سخت کال د جګړې له امله 400,000 افغانان له خپلو کورونو تیښتې ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو دا راپور پرون خپور شوی دی. سازمان د کال په پیل کې اټکل کړو چې د کورنیو جګړو له امله ښایي 2,500,000 کسان بې کوره شي، خو د دوی د اټکل خلاف دا شمیر 400,000 کسانو ته لوړ شوی دی. ملګري ملتونه وایي چې زیات خلک په شمالي ولایتونو لکه کندز او بغلان کې بې کوره شوي او په نورو سیمو کې اړولې دي. رپورټ په جنوب کې د هلمند او روزګان د خلکو یادونه کړې چې د جګړې د شدت له امله نورو سیمو ته کوچېدلي دي. ترکیه ټینګار کوي چې په عراق کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې نه د موصل آزادېدو وروسته په شام کې د دغې ډلې مرکزي ګډ رقعه د دویم هدف وګرځول شي. سودان قریب پولې د هغو سیمو سره وتړل شي چېرته چې د اسلامي دولت وسلواله ډله واکمنه ده. د ترکیې د وزیر اعظم مرستیال نومان کرتالموس پرون وویل پر رقعه د عملیاتو لپاره د ترکیې دریځ روښانه دی. دا به له پوځي او ستراتیژیکي پلوه غوره وي چې پر رقعه د عملیات د موصل له تصفیه کېدو وروسته پیل شي. د امریکا د دفاع وزیر اشکاټر هم تیرونی د دې خبرې حمایت کړو چې پر رقعه د پرمختګ وروسته لاغي وشي چې عراقي ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ کې د ائتلافي ځواکونو هوایي ملاتړ هم ورته حاصل دی پر راتلونکو اونیو کې موصل بیرته ونیسي. د امریکا صدارتي انتخاباتو کې د ډیموکراټانو نوماندی هیلری کلنټن وایي د ریپبلیکنز ګوند نوماند ډونالد ټرمپ د روسیې یا د هغوی له ملګرو سره کس ډول اړیکې لري نو ښکاره دی کړي. هیلری کلنټن پرون په اوهای ولایت کې په ولسي غونډه کې وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هڅه کوي چې ډونالد ټرمپ ته د امریکا ولسمشر وټاکل شي. بل پلو د ریپبلیکنز ګوند نوماند ډونالد ټرمپ وار وار سره د هیلری کلنټن دغه تورونه رد کړي. مسکو هم دا تورونه رد کړي چې ګواکې دوی د امریکا په انتخاباتو خپل اغیز شیندل غواړي او پر هیلری کلنټن یې تور لګولی چې هغه د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال د روسیې ضد مفکوره استعمالوي. د قرغیزستان په سرخار بشکیک کې د مناس نړیوال هوایي ډګر کې پرون وسلاغې ډېری پروازونه وځنډول شول او مسافر په موقتي ډول له هوایي ډګره د باندې وویستل شول چې یو ناشنا تن د ټلیفون له لارې چارواکو ته وویل چې هغه د هوایي ډګر په ودانۍ کې چاودېدونکي آله نصب کړې ده. د هوایي ډګر د مطبوعاتو څنګ وایي امنیتي سرتیرو او پلټونکو ځواکونو په هوایي ډګر کې دننه څه ډول چاودېدونکي مهمات پیدا نه کړل. اوس پولیس ته ټلیفون کوونکي د معلومولو لپاره پلټنې کوي.
خبرونه مول مشال رادیو واوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول په روان خبرونه کې وري. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي هیڅ یو طاقت یې د نومبر پر دویمه په اسلام آباد کې د حکومت ضد احتجاجي مظاهرې لکولو نشي منع کولی. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ میر افتخار حسین بیا وایي د تحریک انصاف په احتجاجي سیاست کې بیا هم پښتانه دي چې ځورول کیږي.
مملک تشدګر والی نواز شریف د پنجابیانو مشر شو، عمران د پښتنو مشر شو او مړي به پښتانه.
د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر وایي چې د پاکستان حکومت غواړي چې قبایلي سیمې امن کړي نو افغانستان په لوخ خپل پالیسۍ ته باید بیا کتنه وکړي.
پاکستان ته د خپل افغان پالیسۍ باندې غور پکار دی. دا فاټا دی ډی ملټرایز شي.
او نن د پېښور فرهنګیان په همیات خار کې د وتلي سندرغاړي خیال محمد استاد په ویاړ غونډه کوي. په دغه اړه خپل خیال استاد څه وایي؟
عزت خو یې عزت نه ولایږي کنه دي، نو دا زموږ لپاره ډېره لویه خوشحالي ده، زموږ لپاره ډېره لویه دولت دی دغه.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع تر ازو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي هیڅ یو طاقت دی او د ملګری په اسلام آباد کې د نومبر د دویمې له احتجاجي مظاهره نشي منع کولی. نوموړي نن سهار په بنیګاله کې له رسنیو سره په خبرو کې د پاکستان مرکزی حکومت په ریاستي طرحګرای تورن کړ. د پنجاب پولیسو پرون د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند غړي پرې نه خودل چې اسلام آباد ته داخل شي. اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورٹ را کوي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وایي چې د حکومت لخوا کم قسمه خنډونه هم واچول شي خو سبا له په 2 نومبر به ارومرو پرلت لوسی. نن سهار بنګاله کې مطبوعات سره په خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف مشر وینا و چې حکمت عملی سبا لپاره د او هیڅ یو طاقت هم نشي ودرولی. خپل خبرو کې عمران خان وویل چې موږ په 2 نومبر د اسلام آباد د تړلو خبره کړې و او حکومت د تیرو درې ورځو راسه سرخار بند کړی دی. دوی چې تیر شپه ریاستي طرحګری شوې ده. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په شمول په نور قافلې د اوخ کو بیولو
کس قانون کے تحت ان کو روکا تھا جو ہمیں بتایا
د کم قانون لاندې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او کارکنان ودرول شو. سوک دې متدا اوای چې کوم قانون هغه مات کړی وو چې داسې سخت شیلنګ پرې پوکړی شو چې لکه دښمن پوز را روان وي. او بله غټه خبره دا ده چې حکومت دروغ وویل چې مسلح ډله را روانه ده. پروپاګاندا وکړی شوه او د دې دا دروغ ثابت شو.
مطبوعات سره د خبرو نه وړاندې د ټویټر د لارې نن سهار وختي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ته هدایت کړی وو چې په موټر وې دي د برهان انټرچینج نه واپس شي او په سبب کې بیا خپلې تیاریاں وکړي. د عمران خان د ټویټ د پیغام تر مخه چې پی ټی آی کارکنانو د پنجاب حکومت لاړه د شیرنګ او د طاقت د استعمال مقابله په ښه توګه وکړه. بلخوا د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په وینا چې په سبب انټرچینج به د نوې کړنلارې تیاریاں کیږي. د ذکر د تیره ورځې پی ټی آی د کارکنانو گرفتاریاں هم شوې وي. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر اعتزاز احسن ویلي چې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی لار د نیولو مذمت کوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي چې یو سل څلور څلوېښتم سیکشن لګول ظالمانه قانون دی. یاد سازمان د پاکستان وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د خلکو د نقلو حرکت لپاره په لار کې ولاړ خنډونه دې لرې کړی شي او پورم نه جلسې ته دې اجازت ورکړی شي. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا چې نیول شوي کارکنان دې بېله سشرته پرېښودل شي. په اسلام آباد کې هم تېره ورځې په ځای لار بندولو لپاره کنټینر لګول شوي دي او پېښور اسلام آباد ترمنځ او په ځینو ځایونو کې د لاهور په موټروې هم خنډونه ودرول شوي دي. هم نن د پاکستان په سپریم کورټ کې د پاناما اسنادو پلټنو اورېدنه هم روانه ده. د سپریم کورټ وینا ده چې اوس به دا کیس کمیشن ته نه ځي بلکې د کیس فیصله به سپریم کورټ کوي. وفاقي حکومت وایي چې حکومت تحریک انصاف سره د پاناما اسنادو معامله هواروبل غواړي او حکومت هم د پورم نه احتجاج خلاف نه دی. وفاقي حکومت په وینا چې عمران خان له د عدالتونو احترام پکار دی.
زمون خبریال رابیا اکرم خان وه. د تحریک انصاف مشر عمران خان چې د خپل ګوند پر پلویانو د نومبر پر دویمه یعنی سبا په اسلام آباد کې د غونډېدو د پاکستان د وزیر اعظم او دغه د حکومت د پالیسیو پر ضد په احتجاجي مظاهره کې د ګډون غږ کړی. وایي حکومت یې سوله ییز احتجاج کولو ته نه پرېږدي. د هیواد د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشران بیا وایي د دې رقم احتجاجي سیاستونو په ترڅ کې د ولس بنیادي مسلې له پامه غورځول کېږي او په خبره یې چې باید د ولس د ستونزو هواري ته زیاته توجه وکړل شي. پر دې موضوع د فرخندی صدر رپورټ اورو.
د ګل پورز عمران خان په بنیګالا کې میډیا سره په خبرو کې ویل د دوی کارکنان نیول کیږي او لارې ورته بندېږي. خو ویل چې د وزیر اعظم نواز شریف خلاف احتجاج به هرو مرو کوي.
ما ته نن پته ولګېدا چې دوی به چاپی وهي او زمون کارکنان ونیسي. زه خپل ټولو کارکنانو ته وایم چې تیاری ونیسي.
د مسلم لیگ نون د قومی اسمبلی غړی تلال چودھری بیا وایي باید احتجاج او مظاهره د قانون او آئین په دایره کې وشي.
پاکستان یو جمهوری ملک ته دلته د چا په احتجاج سره بندیز نشته. خو د دغې لپاره سه قانوني لارې دي ځکه چې بیا حکومت ته په داسې حالاتو کې امنیت ټینګ ساتل هم اسانه وي. اسلام آباد های کورټ هم دغه فیصله کړې او دا د حکومت نه بلکې د عدلي فیصله ده. او حکومت ته ویلي چې د امن او امان صورت حال دی یقیني کړي که چیرې تحریک انصاف پرې عمل نه کوي.
بلخوا د جمعیت علما اسلام ګوند د قومي اسمبلی غړی کاری محمد یوسف وایي د مظاهرو او احتجاج د نوې طریقې د آئین او جمهوریت برعکس دي.
عدم استحکام او د معاشري د ازيد خرابولو او د پاکستان کمه چې د نقومي تور منډې د برنامه کولو د ازيد ذریعہ دا او تاسو کوم طریقه ده خو د نو سیاسي ده او نه اخلاقي ده او نه جمهوري ده.
بلخوا ځینې سیاسي ګوندونه وایي باید چې تحریک انصاف د خلکو د بنیادي مسلو لکه امن او امان، ګرانی او داشان په بیروزګارۍ هم خبرې وکړي او خپل احتجاج د قانوني او آئيني لارو مطابق ترسره کړي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرل سیکرټری میا افتخار حسین وای تحریک انصاف باید یوازې له وفاق نه بلکې د خیبر پختونخوا نه هم د درغلۍ او خاتمه وکړي.
خیبر پختونخوا نن سبا د کرپشن ماجګار او افراط تفری د اس د حکومت په کړه نامو نشان نشته. زمونږ د وزیر اعلی چې کوم لینګویج دی نو هغه خو د چیف اگزیکټیو لینګویج نه ښکاري. مونږ پښتانی مونږ د سره ګورو نو دا خو عجیبه خبره شو چې د پښتنو ترجمان چې کوم نینو پی ټی آی شو او د جنگ جګړې لپاره او پښتانی مونږ لکه تشدګر والی نو نواز شریف د پنجابیانو مشر شو، عمران د پښتنو مشر شو او ګمری په پښتانه.
د جماعت اسلامي مشر سراج الحق بیا وایي باید حکومت د پاناما لیکس په اړه کمیټي زر تر زره جوړه کړې وي او ځان یې احتساب ته وړاندې کړې وي. نو نن به پارلمان د ولس په بنیادي مسلو بحث کاوه نه چې په روانو مظاهرو.
حکمرانان پخبل بنگلو کے اور پخبل وانوں کے بکتر بنگاروں کے محبوس بھی کمالغاؤ تلغاؤ دے تو دنیا گاؤں کا تماشا رہا تو للو بڑی مرکزی حکومت جوڑا کرے گا چلتے بھی برطانہ لیچ نے پزر کمیشن جو کرے اور جمع اسلامی موقع دار ہیں ادھر سے آزاد خود مختار کمیشن جوشی کہ اگر موجودہ حکومت میں احتساب کی اور پاپوزیشن کے چم کم خلق اگر چاچر وطن دولت کرے گا احتساب ہوگی
بلخواد تحریک انصاف گند مشران بیاوائی حکومت یہ پولار کے خنڈان جوڑوی خودوی با خپل احتجاج پر مخ پوزی خو گن سیاسی گندونه بیاوائی ددا سے احتجاجون سره د ولس بنیادی مسئلے لپاما غرزول کیگی
دا مشال ریڈیو دا
اردن کو پرون پر اسلام آباد کے دفاٹا اصلاحات پر موضوع یو غنڈا وشوا غنڈے تپوینا کے دا پاکستان پیپلز گند سینیٹر فرحت اللہ بابر وویل که حکومت پا فاٹا کے امن غواڑی نخپل افغان پالیسی ته باید بیا کتنه وکی د پاکستان په پا پارلیمان کې د قبایل او استازي بیا د فاټا په خیبر پختونخوا صوبې د ورګډولو خبرې ملاتړ کوي او وایي چې دغه کار ګټه به قبایل او هم د خیبر پختونخوا صوبې خلکو ته ورسی له اسلام آباد رفعت انجم رپورټ راکوي
د فاټا اصلاحاتو په بحث لپاره د غیر سرکاري ادارې فاټا ریسرچ سنټر او ذوالفقار شهید بټو فاونډیشن په مرسته دا غونډه وشوه په دې موقع سرټر فرحت الله بابر مشال ریډیو ته ویل چې په فاټا کې امن راوستلو لپاره د افغانستان سره په پالیسۍ یو واری بیا نظر اچول ضروری دي
چې د سرحد هغه پار دی بدامنی وي او د سرحد هغه پار دی ډیولپمنټ وي او د سرحد دی پار په فاټا کې هغه دي چې کوم دی دلته کې امن وي او د خوشحالي دا کې دي نشي د دې تعلق بیا د پاکستان افغان پالیسی سره دی کراس بارڈر ٹیررزم کی گی دا الزام راضی چې پاکستان افغانستان نخپل ماتحت یو صوبہ گنل غواڑی دسی الزامات لگی نو پاکستان تا دخپل افغان پالیسی باندے غور پکار دے او اغت طریقہ دادا بیا چې پڑومنی مرحلہ کې دے دا فاٹا دے ڈی کولونائز شی دا دے ڈی ملٹرائز شی نو مونږ دا وچ کدا تاسو کھلاو کئی او دا سیکریسی دلتے نری شی نو دا با علم مین سٹریم کی
فرحت اللہ بابر زیادہ کرا چھ دے اصلاحات را وستو عمل زر ترزر ترسر کول پکار دی خو کدا دومره زر ممکن نه وی نو کم از کم فاٹا اصلاحاتی رپورٹ منظور اول پکار دی چې دماغ کې راپورونو په شان دا هم شاته پاتې نشي په غونډه کې د فاٹا په خبر پختونخوا کې ورګړولو پاړه اندښنې هم کار شوه خو د خبر ایجنسی نه د پارلیمان غړي شاجی ګل پردی وویل چې په دې کې د قبایلی ولس او صوبې فائدې دي
اکثر خلدا سوال کوي چې یاره تاسو په صوبه باندې بوج شي مونږ صوبې ته د فائدې رسو چې مونږ صوبې ته پورا گیټ وی ورکو چې مونږ د شلو ملیونو پورې خلک کې پکې سره زم شو نو اٹومیټیکلی لکه اوس هغه ته په نفسي اوارڈ کے دو سوا ارب ملوی گی بیا بورتا سلور سوار نو مونگ دے صوبے دے پارا بوج نوی مونگ بورتا فائدہ
فاٹا کے دخذ کردار پاڑا سینیٹر روبینہ خالد ویل چی فاٹا کے 2.5% دخذ آبادی دا اول خوب کار وچ اصلاحاتی کمیٹی پخپل رپورٹ کے دا قبائلی خزرائے ہم مغستے وے خدا و نشوان و اس پکار دا شہل تبلدیاتی انتخابات اکڑے شی چی دا خزی پا مقامی سطح رامخ کشی پلی مسئلے راوران دکی او مون طول او دنیا تری خبر کری
دا خزو نمائندگی دیر شتم نا دا فاٹا دا طرف نا نو زکا زا بیا بیا دا خبر کوما چی دا بلدیاتی الیکشنز کی کم از کم دا سی خزی بروزی چی دا غی کم رائے وی چی کم میں اغه فیصله ویدن جنرال د قصو او مون ته معلوم شي
په غونډه کې د جن مختلف برخو سره تعلق لرونکي غړو ویل چې قبایلی سیمه ځان ته صوبه ګرځول یا په خیبر پختونخوا کې شاملول په خپل ځای خو له دې وړاندې په فاټا کې ترقیاتی کارونه په کار دي رفعت انجم مشال ریډیو اسلام آباد
د خیبر جن سره جمرود مشران وایي حل تا یو ځل بیا د اف سی آر تر قانون لاندې سلګونه ولسی وګړي نیول شوي دي دوی وایي یو نه وړاندې په جمرود غونډه کې وسلوالو د پولیو ضد کمپاین یو کارکونکي وواژه چې په نتیجه کې انتظامی د جمرود د بیلابیلو قبیلو خلک ونیول د سیمې اوسیدونکي وایي د یو تن د غلط کار لپاره د هغه د کام او ټبر ولای د خلکو د نیولو لپاره حکومت دې باید لاس واخلي پرهات شینواری رپورټ لري
د خیبر جن سید جمرود مشران او ځای خلک وایي چې وو نه وړاندې د دوی په لزګونه کسان امنیتی ځواکونو او پولیټیکل چارواکو د اف سی آر د اجتماعي ذمہواری قانون تر لاندې نیولې دي او اوس هم خواوشا 50 تنه ولسی وګړي په حوالاتونو کې پراته دي دوی وایي دغه کسان هغه محل ونیول شول چې کله د جمرود په غونډې سیمه کې د پولیو ضد کمپاین یو کارکونکی وسلوالو په ډزو وواژه د جمرود یو مشر حاجی احمد شاه پردی مشال ریډیو ثوی
په بلرز باندې بیا سرچ پرشن شو په سرچ پرشن کې بیا چکم خلک باټیم نیولیو یا چسر وړه وصله نیولې خپل پزت ته پره چمګې په کورو کې ساتو په وجود دغه چمګې انټری کړیم دو آی یوړه او پاپه سی بیا دا وې چې حق ته روشي چې وصله ورکو ام شرون یا کشرون چې څوک ورغلا يم کنه ول نو مونږ په دغه شی باندې لګ خپایو یار تقریبا اوس خو داسې تقریبا څلوېښت پنځوس کسه قیدیان ورسره شته
او جان بازه پرېدی وایي چې په دې وروستو کې چې د اف سی آر په اجتماعي ذمهواري قانون کې کوم بدلون راغلی و په هغې عمل نه کېږي او اوس هم د یو تن ملزم په سر کې ټوله قبیله نیول کېږي.
اجتماعي ذمهواري کې خو د اصلاحاتو کمیټې چې کوم دی خبره خو زوی ته نه اوسېدې خو محدوده کړې وه چې عام خاصته په اجتماعي ذمهواري کې مشي نیول نو موږ اوس په خبره باندې خفه یو موږ وسم چې کوم دی غونډ غونډ قومونه په ذمهواري کې نیول شي نو دغه خبرې چې کوم دی موږ وسم ډېر په خپه یو ټل کوم په باندې خپه وو بلکې ټول قبایل په خبره باندې خپه دي.
او د جمرود ظاهر شاه اپریدی وایي
یا په غونډې کې بلور چې کوم ناخوشګوره وه چې پیښه شوې د پولیو ورکري وشته و نه معلوم کسانو په هغه کې موږ یو ترز وایي پکې کارډیالوجي کمپلیکس هسپتال کې دی هلته سټوډنټ دی ټول ریکارډ یې شته هغه ځای وړه اوسم هلته پروت دی. مسلسل خبر ایجنسی کې انساني حقوقو خلاف ورزی روانه اصلاحات شوی یک باوجود سټوډنټان مشران شپته کول نه زیات چې کوم عمرونه ایج کسان دی هغه به وړي دي.
په اجتماعي ذمهواریو کې د جمرود د ولسي وګړو د نیولو په حق له مشکله د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ ضیاءالرحمن سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې په دې لړ کې د ځایي مشرانو د پارلیمان غړو او امنیتي ځواکونو ترمنځ خبرې روانې دي او د ضروري تفتیش نه پس به بې ګناه خلک ترې خلاص کړی شي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د کوریډور فرنٹ په نوم د اتحادی غړو چې په چین پاکستان اقتصادي رهدارې پروژه کې د پښتنو د حقونو لپاره غږ پورته کوي پرون په پیښور کې وی خبري غونډه ته وویل د خیبر پښتونخوا حکومت په بټګرام ضلع کې د یادې پروژې لپاره لځایي خلکو په زور د هغوی ځمکې اخلي. د اتحادی مشرانو خبرداري ورکړل چې حکومت له دغه کار لاس وانه خیست نو دوی به پر ضد د روانې میاشتې له درېیمې نېټې څخه هم په یادې ضلع کې د احتجاجي مظاهرو یو لړۍ پیل کړي. د پیښور د غلام غوث رپورټ اورو.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود په خبری کانفرنس کې وویل چې د بټګرام ضلع انتظامیه د اقتصادي رهداري د منصوبې لپاره د دغه ضلع د ولس نه ځمکه په سرکاري نرخ اخلي خو ډاکټر سید عالم محسود وایي د بټګرام انتظامیه د ځمکې د نرخ په اړه د ځایي ولس سره مشاورت نه دی کړی او ولس ته وایي چې زر تر زره دوی ته ځمکه حواله کړی کوم کې چې د هوی کورونه او پټي هم شامل دي.
دا د کمشنر هزاره د بټګرام هغه اولس راغوښتو چې د چا ځمکه د کاریډور په نقشه کې راځي په شپږویشتم تاریخ هغه ته وایي چې د ځمکې تاسو حواله کړئ د کوټې حواله کړئ د کورونه حواله کړئ د فصلونه حواله کړئ. هغوی ورته وایي چې دا څنګه کمشنر صاحب اول کاریډور کې زمونږ کوک کی هغه راته وښایې دویم د دې ریټ چې کوم نه دی مقرر شوی ریټ یې څه دی درېیم پیسې به کله راکړي. هغه ورته دا د ستاسو حق نشته دی د دې ریټ به مونږ مقررو پیسې چې کله مونږ ته وفاق راکړي نو بیا به درکوو. نو مونږ ته وزیر اعلی په اسمبلی کې دا ویلي دي چې زه دا ځمکه تر هغې پورې نه ورکوم تر څو پورې چې ما کاریډور ګټلې نه وي. هغه ورته وزیر اعلی به تاسو ته دا ویلي وي خو ما ته دا ویلي دي ځمکه زر سرته واله.
د کوریډور فرنټ په نوم د چین پاکستان اقتصادي رهدارۍ لپاره د کارکوونکو مدني ټولنو او ځینې سیاسي ګوندونو په اتحادیه کې شامل د عوامي ورکر پارټۍ مشر پانوس ګوجر د خبري غونډې وروستو مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دې د بټګرام د ولس د ځمکو لپاره د نړیوال معیار مطابق نرخ وټاکي.
کدا کوستان دې کدا شنګله دا او ک مانسره دا کیپټا وات دې نو په هغه باندې دې بین الاقوامي ریډ مطابق ځکه دا سټیټ ټو سټیټ معاهده ده انټرنیشنل ریډ مطابق نو په سي دې د پاکستان د اسلام آباد او پېښور واکداران د خپل جیب کې نه چي دا برراست چا کوټه دي چا غر دي چا پټه دي د چا بلډینګ دي اغیل دي د اسلام آباد د ریډ مطابق ته غر دي وسم دور کې او کدا یو نکړه نو د قام سره اخیر هدا پر بمنګ ولاړو اغي تزا اپیل کوم چې د خپل حق ته پاره نیک په نیغه دي ودر کې حق حق ته حضور حق ته.
د کوریډور پرنټ لخوا د خبر شوی خبر پانی تر مخه په بټاګرام کې ځایی ولس د اقتصادي رهداري لپاره د حکومت او ولس ترمنز د ځمکې په لانجه د نومبر په درېمه نیټه په یاد ضلع کې د کاربندیز او احتجاجونو پلان هم جوړ کړی شوی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د افغان طالبانو دوو لوړ رتبه غړو ویلي چې یو شمېر پاکستاني او چارواکو د قطر دفتر له درې کسیز پلاوي سره په خبرو کې هغوی ته جدي خبرداری ورکړی دی. د طالبانو د دوو غړو د نومونو نه ښودلو په شرط له اسوسییټډ پریس خبري جان سره اسلام آباد ته د پلاوي د سفر او له یو شمېر پاکستاني او چارواکو سره د لیدنو په اړه خبرې کړې دي. جزئیات له فرشتې جلالزی اورو.
دا اسوسییټډ پریس په حواله په اسلام آباد کې چارواکي غالباً د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پټو مذاکرو په اړه خپرو شوو رپورټونو په قهر او حیران کړي دي. د طالبانو د دوو غړو اسوسییټډ پریس ته ویلي چې پاکستانی لوري له قطره ورغلي پلاوي ته خبرداری ورکړی چې که د افغانستان له حکومت سره د سولې په خبرو کې له دوی مشوره وانخلي د طالبانو ټول لوی مشران او د هغوی کورنۍ به له پاکستانه وایستل شي. د افغانستان د حکومت او د طالبانو د یو شمېر استازو ترمنځ د سولې د پټو مذاکرو په اړه رپورټونه د روان کال په سپتمبر او اکتوبر میاشتو کې خپاره شو. د اسوسییټډ پریس په حواله په قطر کې د طالبانو د دفتر درې کسیزه پلاوی دوی اونۍ مخکې پاکستان ته ورسید او هدف یې شایي له هغو پاکستاني چارواکو سره د اوبو سړول و چې د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې د پټو خبرو په قهر دي. د پاکستان حکومتي چارواکو په دې اړه د تبصرې ډډه کړې او د دې هیواد د صدراعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې دوی له طالبانو سره د مطبوعاتو په وسیله خبرې نه کوي. پاکستان د افغانستان د حکومت د ادارې د ویچ وای وسوالو طالبانو ته پناه ځایونه ورکړي دي. اسوسییټډ پریس وایي چې په قطر کې د طالبانو له دفتره ملا عبدالسلام حنفي، ملا جان محمد او مولوي شهاب الدین دلاور دوی ونې وړاندې اسلام آباد ته تللي او له پاکستاني لوري سره خبرې کړې دي. اسلام آباد د کابل او واشنگتن تر فشار لاندې و چې هلته د طالبانو میشت رهبران له افغان حکومت سره د څلور اړخیزو مذاکرو میز ته راولي، خو اسوسییټډ پریس وایي هلته میشتو زیاتو طالبانو له دې کاره انکار وکړ او اسلام آباد یې مایوسه کړی دی. رپورټونه وایي چې دغه درې کسیز پلاوی اوس په کوټه کې دی چې له پاکستاني چارواکو سره د خپلو خبرو جزئیات د طالبانو له نورو مشرانو سره شریک کړي. د اسوسییټډ پریس په حواله د طالبانو د څو مشرانو په یو ګډ پیغام کې چې پر واتساپ استول سوی په پاکستان تور لګول سوی چې د ملا اختر محمد منصور په وژلو کې له امریکا سره همکاري کړې ده. ملا اختر محمد منصور په بلوچستان کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. اسوسییټډ پریس وایي چې د طالبانو یو شمېر مشران د سولې د مذاکرو په اړه د اسلام آباد د غوښتنو د نه منلو یا د افغانستان له حکومت سره د خبرو له امله په پاکستان کې زنداني دي. په دوی کې د طالبانو یو پیژندل سوی قومندان ملا احمد الله نانای هم شامل دی. د طالبانو چارواکو اسوسییټډ پریس ته ویلي چې ملا احمد الله نانای د رواني میاشتې په پیل کې ونیول سو ځکه هغه د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د سولې په څلور اړخیزو مذاکرو کې له ګډون انکار کړی و.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د هیواد امنیتي حالت د اندېښنې وړ دی او په کار ده چې د امنیتي بنسټونو مسؤلین په دې اړه وضاحت ورکړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه پر ورځ په عمومي غونډه کې وویل د افغان ځواکونو د مدیریت او له دښمن سره د جنگ په اړه یوه اندازه ستونزې پر ځای پاتې دي. په ورته وخت کې د یو شمېر ولایتونو استازي وایي په سیمو کې وسلوال مخالفین له افغان ځواکونو څخه په لا زیاتو وسلو سنبال شوي دي. یوسف خان زدران له کابله رپورټ راکوي.
د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه په ورځ د ولایتونو امنیتي وضعیت په اړه د وکیلانو له اندېښنو وروسته وویل چې د ولسی جرګې د امنیتي او دفاعي چارو کمیسیونونه باید د هغه څه په اړه کتبي پوښتنې تیارې کړي چې اندېښنې یې راپارولې دي. ښاغلی ابراهیمی وایي امنیتي چارواکي مسؤل دي چې د کلیشهیي پوښتنو پر ځای اساسي موضوعات ځواب کړي.
رښتیا هم د افغانستان امنیتي وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. د مدیریت او رهبرۍ په اړه ځینې نواقص دي او دښمن سره د مقاومت په برخه کې هم یو شمېر ستونزې وینو. نو د اندېښنې دي د پښتون په ډول په لیستونو کې تیاری او اداري پلاوي ته وسپارل شي چې موږ یې بیا د داخلي اصولو مطابق امنیتي مسؤلینو ته وسپارو.
له دې وړاندې د غوڅ ملاتړ ځواکونو قومندان جمهور رئیس غنی او د حکومت ځینې نور چارواکو هم د افغان ځواکونو د مدیریت په اړه اندېښنې تایید کړې دي. پولیس جرګه کې د بیلابیلو ولایتونو استازي انتقاد کوي چې کله یوې خوا وسلوالو مخالفینو جګړه تیزه کړي له بل لوري یې په وړاندې سم ځواب نشته. پولیس جرګه کې د اورزګان او پکتیکا ولایتونو استازي د امنیتي اندیښنو په دوام وایي چې د پاکستان سره په پوله پرتو دغه ولایتونو کې امنیتي اندیښنې لا په ډېرې دودي. د دغه ولایتونو استازي عبید الله بارکزی او محمد خان سلیمان خیل
په روزګان کې د دشمن تعداد د موټرو د ټانګانو د داشکې د زیکویاک د پیکا د راکټ داوان د مهماتو زموږ تر دولت ډېر د جنابر حساب دوی میاشتې پرس یو مرکزي دولت هېڅ حرکت نه دي کړی.
تقریبا دغه زموږ د دریو ولسوالیو لارې نهه کاله کېږي چې لارې بندې دي. اوس هلته په ولسوالیو باندې چې کوم جنګ روان ده له طالبانو سره سلاوې ډېرې په کوبې ډېرې کمی سلاوې دي مستقیما د پاکستان مریشه ورسره په څنګ کې ولاړه ده.
د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د هېواد په شاوخوا شلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د خوځښتونو په وړاندې غلي نه دي ناست او پر وخت عملیات لري. د دې وزارت ویان دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو سږ کال درانه زیانونه لیدلي، د دوی مالي او تجهیزاتي سرچینې کمزوري شوي او نشي کولای په راتلونکي کې هسې جګړه پر مخ یوسي چې سږ کال یې وکړه.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د نجیب عامر نه د خبرونو لنډی زوړ.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن په بنیګاله اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل حکومت که هر څومره هم خنډونه واچوي خو دوی به د نومبر په دوهمه په اسلام آباد کې مظاهره کوي. د تور ولګولو چې حکومت له پېښور اسلام آباد ته د مظاهرې لپاره پر روان کاروان اوښکې بهوونکي ګیسونه استعمال کړي او د هغوی مخه نیولې ده. د پاکستان یو مخور سیاستوال سینیټر فرات الله بابر وایي د قبایلي سیمو د اصلاحاتو نه وړاندې اړینه ده چې پاکستان د افغانستان په اړه خپل دریځ کې بدلون راولي. بابر وایي دا خبره ډیره ضروری ده چې قبایلي سیمې د اوسني حالت بدلون ومومي، له وسلو د پاکې کړی شي او د ملک د نورو برخو په شان د پکې قوانین نافذ کړی شي. د پښتونخوا ولسی تحریک وایي د چین پاکستان د اقتصادي لارې د یو برخې د جوړولو لپاره د بډګرام انتظامیه له ځایي خلکو ډیره پارزانه بیه ځمکه اخلي او خلک په دې کار ناخوښ دي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ننګرهار کې د پچیراګام ولسوالۍ د قومي مشرانو پر غونډه د ځانمرګي حملې مسؤلیت واخیسته. حمله چې پرون په جلال آباد کې وشوه پکې یولس تنه مړه او ژوبل شول. ملګری ملتونه وایي سخت کال د جګړې له امله 400,000 افغانان له خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. نوموړي سازمان د کال په پیل کې اټکل کړو چې د کورنیو جګړو له امله ښایي 2,500,000 کسان بې ځایه شي. ترکیه ټینګار کوي چې په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه د موصل آزادېدو وروسته دي په شام کې د دغې ډلې مرکزي سیمه رقعه دویم هدف وګرځول شي. سودان قریب پولې د هغو سیمو سره وتړل شي چېرته چې د اسلامي دولت وسلواله ډله واکمنه ده. د امریکا صدارتي انتخاباتو کې د ډیموکراټانو نماینده هیلری کلینټن وایي د ریپبلیکنز ګوند نوماند ډونلډ ټرمپ دی له روسیې یا د هغوی له ملګرو سره که څه ډول اړیکې لري نو ښکاره دی کړي، خو بل پلو د ریپبلیکنز ګوند نوماند ډونلډ ټرمپ وار وار سره د هیلری کلینټن دغه تورونه رد کړي دي چې ګواکې هغه د روس پلوي دی. د قزاقستان په مرکزی ښار قراغوندی کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره په ملګرتیا تورن او اتو کسانو خلاف عدالتي کاروایی پیل شوه. دغه کاروایی چې پرون پیل شوې د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي. دغه اته واړه متهم کسان د روان کال په جون میاشت کې ترهګرۍ په تور گرفتار کړی شوي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستانی ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريالې رفت انجم اورو.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د اسلام آباد های کورټ د درنې متعلق کیسونو اورېدنې ترسره کړې او تحریک انصاف ګوند ته پریډ ګراوند کې د درنې اجازه ورکړې ده. حکومت ته د سړکونو او لارونو خنډونه لري کول حکم جاری کړی دی. ادارې وایي چې د های کورټ لخوا د دې فیصلې وروسته په ملک کې د روانې شخړې کمېدو څخه امید پیدا شوې وو، خو فی الحال په هغه څه عمل درآمد په نظر نه راځي ځکه چې متعلق فریقین په خپل خپل بیان ولاړ دي. تحریک انصاف وایي چې هغه یو سیاسي ګوند دی، درنا احتجاج کول د هغې جمهوري حق دی، خو بل خوا د داخلي وفاقي وزیر چودھری نثار پخپل یو خبری کانفرنس کی ویلی چې د تحریک انصاف اسلام آباد بندول د ریاست خلاف یو جرم دی او دا د دوی ذمہواری ده چې په اسلام آباد کې عدالتونه، هسپتال او تعلیمی ادارې کله وساتي. ادارې لیکي چې که حکومت دی او که تحریک انصاف او که د دوی اتحاد ګوندونه ټول لا پدې پوهېدل پکار دي چې سیاست د شخړې نوم نه دی بلکې په ناسته سره د مسلو حل دی. ایکسپریس رسپانډ پخپل ادارې کې لیکي چې چین شنګای پاور کمپنی به کراچۍ کې د بجلی جوړولو او تقسیمولو کمپنی کې الیکټریک ویلیو برخه په 1 ارب او 5 اویا ارب روپیه اخلي. او د کمپنی انتظامات به د دسمبر نه سنبالوي. اداري وایي چې په کراچۍ کې روان د بجلی لوډ شیډنګ او په مختلف علاقو کې د خلکو لخوا د زیات د بجلی بلونو شکایتونو په شاه منظر کې دا خبره ستایل کیږي چې یو غیر ملکي کمپنی به د بجلی صورتحال ښه کولو کې خپل کردار لوبوي. اداري په وینا چې کې الیکټرک کراچۍ کې 2.2 میلیونه خلکو ته بجلی رسوي، خو د شنګهای کمپنی لخوا به اوس د ښار یو غټې برخې ته بجلی ورکوي. د کمپنی مشر وانګ یودان ویلي دي چې شنګهای الیکټرک پاور به پاکستان د ولس حکومت لپاره خپل صلاحیتونه وړاندې کوي او د کې الیکټرک صلاحیت نور ښه کولو کې به خپله برخه اچوي. اداري اخره کې وایي چې د شنګهای کمپنی د شاملېدو وروسته د کراچۍ اوسېدونکو دا تمه لري چې د ښار په ځینو علاقو کې د ګنټو ګنټو پورې لوډ شیډنګ او کونډه سیسټم به ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ٹائمز رسپانې د پاکستان په سیاست کې د چین هیواد د نفوذ او د غیر لاملونو او د بشري حقوقو نړیوال سازمان بیا د افغانستان د روغې جوړې په پروسه کې د افغان میرمنو د کمرنګي رول په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکی یې تاسو ته ورو. د فائنانشل ٹائمز رسپانې لیکنه وایي چین د دې لپاره چې په پاکستان کې د 50 بلیون ډالر په ارزښت خپلې پرمختیایي پروژې په سمه توګه پر مخ یوسي، دغه هیواد په پیچلي سیاست کې بېساری نفوذ کړی دی. په تیرو اونیو کې په پاکستان کې د چین سفارت دو واره اعلامیې خپرې کړې چې پکې یې له پاکستاني سیاستوالو غوښتي ول چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په تړاو خپل اختلافات له منځه یوسي. لیکن وایي دا په داسې حال کې ده چې غربي طاقتونو د پاکستان پر خاوره د وسلوالو د پټنځایونو مسله په شدت سره راپورته کړې. د همدې فشار له کبله پر نړیوال کچ د پاکستان اهمیت کم شوی او یوازې چین دی چې د ملګرو ملتونو په څیر نړیوالو ادارو کې د پاکستان د ملاتړي هیواد په توګه ورته کتل کیږي. خو د لیکنې تر مخه چین هم د پاکستان د امنیتي وضعیت له کبله اندېښمن شوی. په تیره په دې وروستیو کې په کوټه کې د پولیسو پر یوه اکیډمۍ د وسلوالو برید چې 60 پولیس کیډټان پکې ووژل شول او 140 نور زخمیان شول. بلخوا د بشري حقونو نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې د افغان میرمنو د ونډې پر موضوع لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي نړیوالو د افغانستان د بیا رغونې پر چارو 15.2 بلیونه ډالر مصرف کړل، خو دغه هیواد د سولې په پروسه کې افغان ښځو ته د رول ورکولو په مهم کار کې ښایي پاتې راغلي دي. لیکنه کاږي افغان میرمنو ته هیڅ موقع په لاس ورنکړل شوه چې وګوري چې د بروکسل په وروستیو خبرو کې د هغوی ستونزې او اړتیاوې څومره د ارزښت وړ وبدل شوې. هغه هیوادونه او ادارې چې د بروکسل په غونډه کې له افغانستان سره د مرستو ژمنې وکړې باید وپوښتل شي چې ولې د افغان میرمنو د پرمختګ پروګرامونو په اړه یوازې د افغان چارواکو په تشو تورو خبرو اکتفا وکړه. لیکنه زیاتوي افغان حکومت باید په دغه لړ کې یو منظم پلان نړیوالو ته وړاندې کړی وای.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو وګورئ، د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی په موصل ښار کې د اسلامي دولت په نوم د وسلواله ډلې یا داعش پر غړو غږ کړی چې تسلیم شي. د عراق امنیتي ځواکونه پرون د دوشنبه د موصل ښار لمنو ته ورسېدل. رپورټونه وایي کله چې د عراق امنیتي ځواکونه د ختیځ له لوري د موصل د مسیحانو یوې سیمې ته ورسېدل، د داعش وسلوالو پرې د آر پی جی او هوان ګولۍ وورولې. د داعش پر وسلوالو هم پرون هوایي حملې شوې دي. جزئیات د فرشته جلال زای پر رپورٹ کی.
په عراق کې د تروریزم ضد ځانګړو ځواکونو یو قومندان منتظر سلیم ویلي چې په موصل کې د داعش یو مهم کلی بازوایا نیول شوی دی. دا کلی له ختیځ لوري موصل ته په لاره کې پروت دی. د عراقي پوځي ویلي چې د موصل ښار بیرته نیول د دوی ځواکونو ته د غیرت خبره ده او شای تر هغه مخکې چې اټکل سوی وو دا ښار د داعش د وسلوالو ونیول سي. د موصل په څنډو کې څو نورې سیمې لکه کوکچلی، تالافر او حمام العليل هم د عراقي ځواکونو لاس ته لوېدلې چې له لویدیز، ختیځ، جنوب او شماله د ښار ته د هغوی پرمختګ څرګندوي. په موصل کې د عراقي ځواکونو یو ډګروال مصطفی العبیدی پرون پر راډیو اعلان وکړ چې په احتیاط په بازوایا سیمه کې د پرمختګ په حال کې دي او د داعش وسلوال د ښار منځنیو سیمو ته د تېښتې هڅه کوي.
د عراق صدر اعظم حیدر العبادی چې ډګر کالی یې اغوستی وو پرون د دې هیواد پر دولتي ټلویزیون په وینا کې د داعش پر غړو غږ وکړ چې وسلې امنیتي ځواکونو ته تسلیم کړي. د عراق صدر اعظم وویل که خدای کول د شامار سر به پرې کړو، هغوی د تېښتې لار نه لري نو باید تسلیم یا ووژل شي. د عراق امنیتي ځواکونو تقریبا دوه اونۍ مخکې د موسل ښار د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړل. موسل ښار په 2014 میلادي کال کې د داعش وسلوالو ونیو او دا په عراق کې د داعش تر ټولو ستر مرکز بلل کیږي. عراقي ځواکونو دا خبر رد کړی چې دوی د ښار منځ ته رسیدلي، خو وایي چې ډېر ژر به د موسل ښار زړه ته ورورسیږي. د موسل د بیرته نیولو لپاره د دې پوځي عملیاتو په جنوبي جبهه کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلافي ځواکونه د عراق د امنیتي قواوو هوایي ملاتړ کوي. د موسل د نیولو لپاره له شمال او ختیځه د عراق د کردانو ملیشه ځواک یا پیشمرګه پوځي عملیات کوي او ویل کیږي چې زیاتې سیمې له داعش نیولې دي. د اونۍ په پیل کې د ملیشو هم جبهوي جګړې ته زور ورکړی او پرمختګونه یې کړي دي. دوی وایي چې هدف یې د تلافر سیمې نیول دي څو د موسل ښار او د سوریه د سرحدي سیمو ترمنځ د داعش د اکمالاتو لارې پرې کړي. د دې شیا ملیشو مشرتابه ویلي چې دوی موسل ښار ته چې اکثر خلک یې سنیان دي د ننوتلو پلان نه لري، خو یو شمېر قمندانانو یې د دې وینا مخالفي څرګندونې کړې دي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوې وایي چې د موسل سقوط به د داعش لپاره ستره ماته وي او که چیرې دا ښار ونیول سي داعش به په عراق کې هیڅ اساسي مرکز ونه لري. ائتلافي قواوې وایي چې په عراق او سوریه کې د داعش د دوهم اصلي مرکز رقه ښار د نیولو لپاره هم تیاری روانه ده. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د سوریه د رقه ښار د نیولو لپاره عملیات به ډېر ژر پیل سي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پاریس پولیسو په دې ښار کې د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو د یو کیمپ ورانولو چارې پیل کړې دي. فرانسوي چارواکي وایي دا ګامې دغلته د میشتو کډوالو د اسنادو څېړلو او د حفظ الصحه وضعیت معلومولو لپاره پورته کړی دی. پر دې موضوع د اسوسییټیډ پریس خبري ایجنټس رپورټ له رضوان مراد څخه.
د پاریس پولیسو د دوشنبه په ورځ د دې ښار په شمالي برخه کې د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو د یو کمپ یو شمېر خیمې چپه کړې او له هغوی څخه امنیتي کمربند تاو کړ. یو شمېر کډوالو د بلوا ضد پر پولیسو چغې وهلې او د کمربند تاوولو د مخنیوي هڅه وکړه. پولیس وایي دا بل زیاته د کډوالو د انتقال کوم لوی عملیات نه دي، بلکې دوی غواړي چې په دې کمپ کې د میشتو کسانو اسناد وڅېړي او د حفظ الصحه وضعیت هم معلوم کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند شنبه په ورځ ویل چې په پاریس کې د کډوالو داسې کمپونه تر سترګو کیږي او ډېر ژر به له منځه یوړل شي او اوسیدونکي به په نورو سیمو کې ځای پر ځای شي. د بشري حقونو ډلې وایي یو شمېر کډوالو وروسته تر هغې پاریس ته مخه کړه چې د فرانسې حکومت د دې هیواد په کالی ساحلي سیمه کې د ځنګله په نامه د کډوالو کمپ له منځه یوړ. خو د فرانسې ولسمشر وایي په پاریس کې میش پناه غوښتونکي اکثره هغه کډوال دي چې په دې وروستیو کې د لیبیا له لارې اروپا ته رسیدلي دي. شیخ علی مرزایی چې وایي 15 ورځې مخکې له افغانستان څخه فرانسې ته ورغلی، د پاریس د پولیسو دا اقدام غندي او وایي چې نه پوهیږي پولیس ولې د دوی خیمې چپه کوي. نوموړي وویل دلته هوا ډېره سړه ده، دا خلک چیرته لاړ شي او چیرته ویده شي. مرزایی اسوسییټیډ پریس اژانس ته ویلي هر ورځ په تلویزیونونو او فیسبوک کې اورو چې دلته په اروپا کې د بشر حقونو ته درناوی کیږي. دغه افغان پناه غوښتونکي پوښتنه کوي چې د بشر حقونه چیرته دي. د فرانسې چارواکي وایي د 2015 کال د جون له میاشت راهیسې له پاریس ښار څخه شاوخوا 19,000 کډوال او پناه غوښتونکي نورو سیمو ته انتقال کړي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
ملګری ملتونو په یو رپورټ کې وایي روان کال د افغانستان په زیاتو سیمو کې د جګړې له امله 400,000 کسان بې کوره شوي دي. د ملګرو ملتونو دا رپورټ پرون دوشنبه خپور شوی دی. د سازمان د کال په پیل کې اټکل کړو چې د کورونا او جګړو له امله ښایي 250,000 کسان بې کوره شي، خو د دوی د اټکل خلاف دا شمېر 400,000 کسانو ته لوړ شو. جزئیات د فرشته جلال زین اورو.
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د جګړې له امله د بېکوره شوو خلکو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. د دې سازمان په وینا په کلیوالي سیمو کې د امنیت له خرابېدو سره خلک مجبوریږي چې خپل کلي او کورونه پرېږدي او ښاري سیمو ته مخه کړي. د دې سازمان رپورټ وایي چې د مخکني اټکل خلاف روان میلادي کال له پیل راهیسې لږ تر لږه 400 او 1000 افغانان د جګړې له امله د خپلو سیمو تېښتې ته اړ شوي دي. ملګری ملتونه وایي چې زیات خلک په شمالي ولایتونو لکه کندوز او بغلان کې بېکوره شوي او په جنوب کې د هلمند او روزګان د خلکو یادونه کړې چې د جګړې د شدت له امله نورو سیمو ته تښتېدلي دي. وسلوالو طالبانو په وروستیو 2 میاشتو کې په ټول افغانستان کې خپلو حملو ته شدت ورکړ. ملګری ملتونه په داسې حال کې کندوز او هلمند کې د وروستیو جګړو له امله د خلکو بې ځایه کېدو ته اشاره کوي چې د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې هم په وروستیو کې جګړې زور اخیستی او د هغو کسانو شمېر د زیاتېدو په حال کې دی چې د جګړې له امله د ولایت مرکزی سیمو ته تښتي. د دې ولایت د پچیر واګام ولسوالۍ په پاس پچیر سیمه کې سلهاو کورنۍ په ورستیو کې د اسلامي دولت په نوم د وسوالۍ ډلې یا داعش د حملو له کبله اړ شوي چې خپل کورونه او مالونه پرېږدي او د جلال آباد ښار په ګډون نږدې سیمو ته وتښتي. د پاس پچیر یو اوسیدونکي په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل
اوس نو وای خو داعش ته حکومت موږ هم نه کوي دا پاپا څنګه خلک پاکر کوي وشته عوام یې وشته دا شای خو داعش ته حکومت ته موږ په نور تنګ شو چې وګ مجبور نه وي ځکه دا په نوې بل څه دا کوي په دې نه په خپل باغو کې ترته دی بس نه خیمهشته وسنه بل شېشته
د دې سیمې یو بل اوسیدونکي چې هغه هم ل خپل کورنۍ سره جلال آباد ته تښتېدلی وای
هڅه یو فامیل هم په خپل کور کې نه دی پاتې. د دوی زنانه او ماشومان داسې کړه شوې دي چې هیڅ شی نه دی توانېدلی چې خپل ځان سره ویسي. صرف ماشومان یې غې کې نیولي دي، نه بستره ولید ځان سره او نه ځان سره ظروف او فرش داسې هم نه دی وړي.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې په پچیر واګا ملسوالۍ کې د وروستیو جګړو له امله بې ځایه سو خلکو ته به د مرستو لړۍ پیل سي. خود ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې د جګړې له امله په 500 بې ځایه سویو افغانانو کې لږ تر لږه یو تن په داسې سیمه کې میشت شوی چې هیڅ ډول بشري مرستې نه ورته کیږي او مرستندوی ټولنې کار نه کوي.
فرشته جلال زیبا د افغانستان د دولتي بودیجې نه له هغو افغان کډوالو سره چې د کډوالۍ اسناد ونه لري د 100 میلیونو افغانیو په ارزښت د نغدي مرستو لړۍ پیل شوه. افغان چارواکي وایي په دې ترڅ کې به د هرې ستنېدونکې کورنۍ هر غړي ته څه باندې 3000 افغانۍ ورکول کیږي. لجلال آباد باز محمد عابد رپورٹ را کوي.
اسوسییټډ پریس لیکي په پاکستان کې د غیرت په نامه هر کال ګڼ شمېر ښځې وژل کیږي او اوس که څه هم په دغه هیواد کې داسې وژنو خلاف یو قانون منظور کړل شو خو لا هم د غیرت په نامه د وژنو راپورونه د پاکستان په مطبوعاتو کې راځي. نعیما کشور او صغرا امام چې د دوو جدا جدا سیاسي ګوندونو سره تړاو لري اوس په دغه هیواد کې د ناموسي وژنو خلاف مبارزه کوي. صغرا امام چې د پیپلز ګوند سره تړاو لري وایي غواړي چې په دې اړه په ټولنه کې پوهه پیدا کړل شي. اسوسییټډ پریس لیکي دواړه د مختلفو سیمو او ګوندونو نه دي خو مقصد یې یو دی او هغه دا چې څنګه په ټولنه کې د ناموسي وژنو د ودرولو په اړه پوهه پیدا کړي. خبري ایجنسی لیکي په دغه هیواد کې زیاتره په تیرو وختونو کې د ناموسي وژنو کې ککړ کسان کچیر ته پولیس نیولي هم دي نو وروسته خوشی شوي دي او بیا اکثره په داسې پیښو کې ککړ کسان هم د کورنۍ غړي وي. اسوسییټډ پریس لیکي په پاکستان کې د داسې وژنو خلاف په قانون کې ویل شوي دي چې کچیرې متاثره کورنۍ وغواړي نو کولی شي چې د غیرت په نامه د وژل شوې ښځې په بدل کې تاوان واخلي او یا په داسې وژنو کې ککړ کسان وبخي ځکه چې په داسې وژنو کې ککړ کسان اکثره هم د کورنۍ غړي وي. بلخوا په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې بیا په دغه قانون سختي نیوکې هم کوي چې دوی په دغه قانون کې د بخښنې گنجائش پرېښودې دي. صغرا امام وایي دوی له داسې ډېرې ښځې راضي او خپل مشکلات ورته بیانوي خو اوس خبره دا ده چې څنګه د ښځې د داسې پیښو خوندي وساتل شي. اسوسییټډ پریس لیکي په پاکستان کې اکثره داسې ناموسي وژنې د خوښې په واده کولو هم کیږي او یا بیا نورې داسې خبرې وي چې باید اوس پرې په ټولنه او پارلمان کې بحث وشي. صغرا امام او نعیما کشور وایي باید په دغه قانون کې دا بدلون وشي چې په ناموسي وژنو کې ککړو کسانو ته د معافۍ ورکولو پر ځای سخته سزا ورکړل شي.
د دغه تیروتنې لپاره اوریدونکو بخښنه له تاسو غواړو. دا د اسوسییټډ پریس خبري ایجنس لیکنه وه چې په پاکستان کې د ښځو پر ناموسي وژنو یې خبره کړې وه. اوس هم راځو د باز احمد عابد هغه رپورټ ته چې وایي افغانستان د دولتي بودیجې نه له افغان کډوالو سره د مالی مرستو یوه لړۍ پیل شوې ده.
ل راستنیدونکو افغان کډوالو سره د نقدي مرستو دا لړۍ د دوشنبه یا ګل پورس پیل شوه. د مرستو د ویش پر مهال د ننګرهار د والی په ملتیا د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت دوه تنه مرستیالان او یو شمیر ولایتي چارواکي تورخم خارګوټي ته ورغلي وو. د مرستو د ویش پر مهال د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل خبریالانو ته وویل
جلالت ماب محمد اشرف غنی عملرنې په نتیجه کې د هغو راستنیدونکو هیوادوالو دپاره چې دوی اسناد نه لري او د ملګرو ملتونو مرسته کوونکي ادارې له هغوی سره لازم مرسته نه ترسره کوي، د هغوی دپاره یو ځانګړې بودیجه چې 100 میلیون افغانۍ ده. کورنۍ کې څو غړي دي، د هر د کورنۍ غړي دپاره به 3350 افغانۍ سر لننه ورکول کېږي.
یو تن کډوال ګل محمد خوشاله و چې خپل وطن ته راستون شوی، خو له دولت نه یې د نورو مرستو تر څنګ د سرپنا غوښتنه کوله.
سره دا کومک کېږي، په دې باندې مونږ دونه زموږ ضرورتونه نه رفع کېږي. مونږ سره باید نور کومکونه وشي، زه نه لرو خپل د دښتونو کې بس چپکون. مونږ خپل وطن ته چې راغلي او ډېر خوشحال یو.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال احمد ولی حکیمی وایي راستنیدونکو کډوالو سره به د نورو مرستو تر څنګ د کور لپاره یوه یوه نمره ځمکه هم ورکول کېږي.
هیله مند یم چې دا پروسه ترسره شي. مونږ ورته کافي اندازه بجټ لرو او مونږ سره ولسمشر وعده کړی چې نور امکانات هم سہولتونه ورته برابروي. ځمکه انشاءالله پلان لاندې ده، تقریبا 1.5 زره نمرې مونږ ننګرهار کې پلان نیولی ورته.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي چې دوی د هغو کډوالو لپاره چې د مهاجرت اسناد ونه لري دغه پلان تیار کړی و چې د 1995 کال د اسد په 19 نیټه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تصویب کړ او د عقرب په 19 نیټه چې د اکتوبر له 1.5 نیټې سره برابره وه دغه پلان ته عملي بڼه ورکړل شوه. د یادولو د هغه کډوال چې د مهاجرت اسناد ولري یونوسیار لخوا ارکس سره تر $400 پورې مرسته کیږي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
طرفه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال راډیو
د خیبر پختونخوا په هنګوز لکه د تورې وړای سیمې د لوی لارې جوړولو چارې 2 کلونه مخکې درول شوې چې لا هم بیرته نه دی پیل شوې. ځایي خلک د لارې د خراب حالت لامل شکایت کوي. چارواکي بیا ډاډ ښیي چې دوی کوشش کوي د یاد لارې پر جوړولو زر تر زره کار پیل کړي. طارق اورگزے رپورټ راکوي.
پزلا هنګو کې د تور وړي ځای خلکو په خبره د غلار چې تر 2 کیلومتر فاصله لري له خوی د خل جماعت تر دوه به الګړې پورې د جوړېدو وروسته کار په ودرې دلې دي او نور نه جوړيږي. یو ځای مشر ګل نواز مشال لوډیو توای غیر معیاري کار پکې دوه د دغه لار د جوړولو او پراخولو پروژه باندې مې کې ودرې دلې ده چې لا تر اوسه بیان د شروع شوه.
تقریبا 3-4 کیلومتر تک کوم پوتیش والو هغه کې مانس کې بداوې ته د ټیکادارونو ته مفتي شپ ټیکا مالا چې سی ان ډبلیو ټیکا ورکړي هغه مانس کې کرپشن وشوالو کور ته کوم دا صحیح ونه شوالو بیا غمنی مطلب دی چې ام پی ایس یا به مو اکشن وخستلو هغه کور دوباره کینسل کړلو.
لا تور وړي تر دوه به د غلا چې په جوړدو به 1 کروڑ روپے لګښت راځي منځوري د 2013 او 2014 کال په ترقیاتي پروګرام کې شوې ده. ځای کس همدر درغزه د حکومت غوښتنه کوي چې پر دغه لار د کار زر تر زره شروع کړي ځکه چې په تګ را تک کې دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
ټیکادور راغلو یو 15-20 دن کور یو کوم ته روډ پرې کو وښلوالو. مشکل دا چې اوس خلک چې روزانه د موټر سایکل ټیر پنچر وی خو مخ روزانه دی وی نه وی رشکی ټیر پنچر وی مسافرون څوک چې دي کې بیماران هم وی نو غوس په دغه روډ باندې دغه ګوډو کې سفر کوي هغه د اګډاس ګډوس کې هغه ډیر تکلیف وی.
د صبای سیملې غړی مفتی صاحب جنان هم دغه خبره تصدیق وکړو چې غیر معیاري کار د کې دوه عمله د تور وړي او دوه به ترمنز د غلار په جوړې دو کار ودرېدل دی. مفتی صاحب جنان مشال لډیو ته وای تر اوسه چې پر دې بیا کار نه دی شروع شوی د هغه غټه وجه دا ده چې یو د دې فند ودرېدل وو او بلدا چې کوم مشینری ورته په کار ده هغه نه و.
مشین کواٹ کے دام کواٹ نہ دو ترسی تقریباً 285 کلومیٹر جڑے گی بیدا وہ سو دشاؤ علاقے کی جو ہے کہ اس دم مشین لگے گا لگا تو ان شاء اللہ غنم وقت کی وہ مطلب دے دے حکومت سے رولا بھی دم اور بنی گرز وہ چلو شی بس کور شروع کی
واضح دیوی چ دو روڑی دعا بے لار نیا واضح د ضلع لو خارونا یعنی ٹل ہنگو اور دعبا لتو روڑی سرا نخلوی بلکہ ددے ترسنگ پدے لار کرمتا ہوم د گاڑو تک را تک کی گی. تارک ورگزے مشال ریڈیو پیخبر.
سندرے جادوگرے سندرے جادوگرے سندرے جادوگرے سندرے جادوگرے
د مشال رادیو په سندرے جادوگرے خبرونه کې د پښتو مشهور سندرې او په اړه معلومات اوري. خبرونه هر ګل یا دوشنبه د پېښور په وخت د ورځې په درې نیم بجو او هر خالی یا شنبه د ماسپښین په یوه نیمه بجه هارون بچا درته راوړي.
اردوونکو فرنګیانو په پېښور، کابل، دوبۍ او د نړۍ په یو شمېر نورو ښارونو کې د پښتو ژبې نومیالي سندرغاړي خیال محمد استاد په ویاړ د غونډو جوړولو تابعیا کړې ده. دا غونډې د نومبر له لومړۍ نیټې یعنی نن څخه پیلېږي او تر یوې اونۍ به روانې وي. هم هارون بچا له خیال محمد استاد سره خبرې کړې دي او له هغه مې پوښتلي چې د دې مانځغونډو په اړه څه احساسات لري. تر دې مرکې وروسته هم د خیال استاد په غږ د هغه یوه مشهوره فلمي سندره هم اوري.
عزت ہوئی تو عزت نہ ہو جائے گی کہنا جی نو دا پتولا نہ رہے کی لکزان غنجے دا سی خو نرمندان او زمونگا ساسو او سلات زائی کی نو دا زمونگا پارا دیر لوی خوشحالی دا زمونگا پارا دیر لوی دولت پی دا کہ زمونگ سرا مینا وال پلا مینا برقرار ساتی
سیدا لاله تاسو خو یو غد ژوند د پښتو موسیقۍ ته ورکو د پښتنو او د پښتو موسیقۍ خدمت مو کوو په خپل اساسه وای چې د تاسو د کړه کار چې دی ته پښتنو څومره درانه کتلې دي په خپل تاسو احساس څه دی؟
دا خو هغه مقام دی چې الله سره په دې او بیا خپل منوالو خپل اوریدونکو قدردانو نو مون دیوال ته خو غږیږې نو هیڅ په نو او هغه اوریدونکو اوري چې په کوم زمون دا یار دی او مونږ په فخر دی او زمونږ لپاره دا ډیره لویه خبره ده. نو
ستاسو د پښتو موسیقي چې کوم تاسو به اوسم کله کله به اوري دا اوس چې کوم حال لري تاسو ډیره ښه شروع کړه ډیره ښه یو یو غټه پنګ مونږ ته پریښې ده دا اوس چې خلک څنګه موسیقي کوي نو د دې د معیار نه تاسو خوشحالي او لالا کنه دا نورم خکې دي شي یا د خکې دوه لپاره باید څه کارونه وشي؟
واچا جی خبر اگا دا چک اگا اڑمبے ضرورتی بولے اور چیوس آر سے اٹھی او آگا اخفل تیرشو ہے رن تو تیران ہوئے گی نو آگا بس تو رہی یا بخوش گئی او بل زمین شاعران سے بانم را سے پتی چاگا اس بیتا نبوری چی دا ہم نور ذاتی خلق اوری چاغه آزاد سره تعلق لري هغه خو خلک دي پوان دي او بس د دنیا لپاره څنګه جوړ کی او بس نامه ورته راځي چې پلان کې نو بس خبره راځي چې په ځانو درونو څنګه لکه چې په ځان کې درونه هغه په سر چا لګرانه دي.
سیدا استاد دغه رقم غونډه خو تاسو مخکې هم تاسو په ژوند ز فکر کوم سو واره بشوي تاسو ته پوښښه بشوي تاسو ته بدرناوی او عزتونه درکل شي د اوسنۍ غونډه کې څه داسې خاص خبره ده تاسو ته غني ډیر خوشحالي د مخکې غو په مقابله کې
غونډه خو شي دي زمو په ژوند کې او دا هم ډیر او منفعل مقاله چې د هر ایواز د پاکستان د افغانستان له سره نړۍ کې یورپ دی او چې لکه څومره اوریدونکي دي د موسیقۍ د پښتو نو هغه په دغه ورځ باندې زه ډېر خوشحاله یم او چې کوم دا اوریدونکي دي او راځي به اوري به نو دا زموږ لپاره د ویاړ خبره ده.
استاد دا غږ چې د مشال ریډیو اوریدونکي لاله اوري به تاسو په ویاړ د غونډې جوړیږي په داسې وخت کې به تاسو د پښتنو لپاره څه پیغام وي؟ پښتانه څنګه خپل ژوند وکړي دا کومې ستونزې چې دوی ته پیښې دي د دې نه دوی څنګه کولی شي چې راووزي او یو ښه ژوند او سوکاله ژوند ولري تاسو هغه عمومي پیغام پښتنو ته څه دی؟
بس خبرې چا په کوم ځای خواره شوي چا په کوم ځای خواره شوي او نور بس چې چېرته یي پښتون نو خدای خوشحاله لري هغه که په هر من کې نو خوشحالي ورله غواړم.
ستدمه د دنیا د پهاړو غانو سارا کو مالوګي کو مالوګ د ابو زلف مارانو سارا چنشتدمه د دنیا د پهاړو غانو سارا ظاهر دے کما سرا جفا کبھی خفا نہیں ماں ظاہر دے کما سرا جفا کبھی خفا نہیں ماں ظاہر دے کما سرا جفا کبھی خفا نہیں ماں ظاہر دے کما سرا جفا کبھی خفا نہیں ماں دغ دستور د چید غوی د گلانو سرا چنشت دمی د دنیا د پاڑو گانو سرا کب مالو بی کب مالو بز اغو دن کمارانو سرا چنشت دمی د دنیا د پاڑو گانو سرا زید زینت پا بادشاہ ہے پا ڈیر دولت اس کا زید زینت پا بادشاہ ہے پا ڈیر دولت اس کا زید زینت پا بادشاہ ہے پا ڈیر دولت اس کا زید زینت پا بادشاہ ہے پا ڈیر دولت اس کا چشت دمین خزانہ داشکانو سرا چشت دمین خزانہ داشکانو سرا چنشت دمی د دنیا د